په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې او یا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګرو ملتونو وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې کار کول وز د کلو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولې دي. ملګری ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 90% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 80% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي 3,200,000 افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبې په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي د افغانستان 40% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. اوچا زیاتوی پر روان 2040 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې و چې تر اوسه یې واځي 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبه وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 401 لمریز کال کې د رفسنجان په نو سیمه کې 10 کسان وژلي دي. د کرمان ولایت قضایي ادارې مشر وویل په قضیه کې تورن د اسد آباد په کلي کې د تیښتې په مهال ځان ته د زیان رسولو هڅه کړې وه، مګر پولیس په موقع ور ورسېدل او هغه یې له نیولو وروسته د درملنې لپاره روغتیا مرکز ته ولېږدو. ایرانی رسنیو دغه سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه شنبې په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز اپرونسیشن به د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2,519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد ایریتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونو یې د روسیې په کورسک سیمه کې د څلور اویا ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکي پرون سه شنبې د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومترو پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا پرون وویل چې هغه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. اوکراینی ځواکونه د اګست په 6مه د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړ او شاوخوا 10 کیلومتره مربع مځکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هورهی تیخی پرون وویل اوکراین د کورسک سیمې نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو. خو تجربه کار لوبغاړی تیم ساوتی ته یو وار بیا کپتاني سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9مه د افغانستان په کوربتوب د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان لوبډلې په وروستۍ شل اوره نړیوال جام کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د خبرالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو په دریم کال کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 101 قضیې ثبت شوي، او په همدې موده کې د طالبانو حکومت درې نوې لارښوونې خپرې کړي چې د رسنیو فعالیتونه محدودوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونو او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي. تفصیل له اسمت سروان څخه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وای په چیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او آزادو خبریالانو په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د لاسخکې دوی و نشه د نویو رسنیزو لاښوونو د صادرېدو دوام دی. دغه مرکز په خپل وروستي راپور کې چې پرون سه شنبه یې خپور کړ وویل که څه هم په افغانستان کې د رسنیو قانون یوازې د الفاظو په حد کې دی، له څو انتخابي مواردو پرته چې حق هم د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د کمیسون د قانوني ښکارولو په خاطر دی دا قانون تطبیق شوی نه دی. په راپور کې ویل شوی چې په تیرو 12 میاشتو کې طالبانو لږ تر لږه درې نوي رسنیزې لارښوونې خپرې کړې دي چې په هغو کې په کندهار کې د ځایي چارواکو د رسمي او غیر رسمي غونډو پر عکس اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز، او په خوست ولایت کې له رادیو او تلویزیونونو سره د نجونو د تلیفوني خبرو بندیز شامل دی، حال دا چې دا بندیز په نورو ولایتونو کې نشته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی وایي په تیرو درو کلونو کې ثابته شوې چې طالبان د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان بیان ازادۍ ته ژمن نه دي او د بیان ازادۍ د ټولو اصول خلاف عمل کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله چې د هر وګړي حق دی، دغه حق له بده مرغه د افغانستان له ولس څخه اخیستل شوی دی او په بیلابیلو بهانو دوی دغه حق د خلکو څخه اخلي او محدودیتونه وضع کوي.
طالبانو د واک تر لاسه کولو په لومړي او دوهم کال رسنیو او خبریالانو ته لږ تر لږه 14 دستور العملونه اعلان کړل او د هغو د پلي کولو لپاره له هیڅ ډول فشار ډډه نه ده کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خپل ویندویانو ته یو نوی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ویل شوی چې د طالبانو ویندویان باید یوازې د دوی د مشرتابه بیانونه خبره کړي او د هغو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکوي چې د طالبانو د حکومت دریس پکې روشانه نه وي. افغان ژورنالیست او د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې صف مشر زیا بومیا د طالبانو ویندویانو ته د هغوی د مشرتابه فرمان پر خپل ویندویانو د محدودیت لګولو په لټ کې بولی.
دنیوی فرمان له صدور سره داسې معلومیږي چې په خپل ویندویانو هم ضرر وکاوه، و سو ویندویان هم نسی کولای چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کیږي یا ډایرکشن ورکول کیږي لغن اضافه یا پرسنۍ کې سرګن سی یا رسنۍ ته معلومات ورکاندي.
د مولا هیبت الله اخونزاده په نوې فرمان کې ټینګار شوی چې د طالبانو ویندویان مکلف دي چې د طالبانو د حکومت هدفونه، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبره کړي او دا چې د وزارتونو د ویندویانو فعالیتونه د هغوی د ادارو په فعالیتونو پورې محدود دي او دوی باید د بیانونو لخبرولو مخکې د اړوندو وزارتونو اجازه ترلاسه کړي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو لبیا وخت تر رسیدو وروسته افغان خبریالان او د رسنیو ټولنه له فشارونو، محدودیتونو او مخپزیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ شوي او ورسره په یو وخت ګڼ شمېر خبریالان له هیواد وتلو ته اړ شوي او نیمایي رسنۍ بندي شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د وخت رسیدو د درې کالو له پوره کېدو سره هم مهاله د بشري مرستو نړیوال ماسي وای افغانان د نړیوالو د بې پروايي به پرې کوي. دوی ویلی چې میلیونونه افغانان په خورا سخت بشري وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث تر څنګ یو په بل پسې طبیعي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخت کړی دی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلي دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدوی په لومه کې ایسار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د ډنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل ان نیډ، او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هیرشوي بحران له خطر سره مخامخ دی. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وویل اټکل کیږي چې 12 میلیونه او 400 زره افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ شوي وي. 4 میلیونه خلک له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو لمرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
ماته نه مسکېږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مال دي، هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېر ستړي ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلې دي، د ځوانان بیکاره دي، خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي. اته داسې کورونه ستا چې د ماشوم ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو مؤسسو همداراز ویلي 3 میلیونه او 200 زره افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی د افغانستان 48 سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 12 میلیونه او 400 زره د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا هم دراس ویلی چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوی په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارډ ډالر بودیجې غوښتنه کړې و چې تر اوسه یې یوازې 15 سلنه ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي راډیو 24 ساعته.
پرون سه شنبه د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو. پرلت کوونکي وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکري او پاکستاني شناختي کارت د منلو ژمنې نوي عملي کړي، دوی به خپل پرلت ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د تګراتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستانی شناختکارت د منلو ژمنې نه دی عملی کړي. هغه زیاته کړ چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستانی شناختکارت د تګراتګ اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا دا شل ورځې کېدی سي مذاکرات نو هغه کمی مطالبه سي د زمر د کسانو سره منلې وي پر هغه مطالبه دی نه بلاړو، ځکه پرلت برته جوړ سو هغه رقم نو د څو پرې به پرلت نه ختمیږي سي د چمن سپین بولدک باندې تګ را تګ نه لسو ادرا ساته به پرلت پروتي او د پرلت اصلي مقصد دی سي تګ را تګ وسي او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې.
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شر سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د 3 جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناختي کارت د منلو لجمنې سره پای ته ورسید. د پر لاتیو ګډونوال رحمت الله وايي پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل لجمن عملی نکړه او دوی به یو ځل بیا پر لاته دوام ورکړي.
دا سرکار د زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړی دی. خلک وایي دوی مذاکرات زکلري ول په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناز پښتنه زموږه ول پاسپورت هغه نه بي ودا برګډیر ته انایات کاسي په دا رقم ووي چې په کلمه هغه وو ول په ایمان هغه وو نو دا قران دی بیا هم شتله موږ نه سبي وای زموږ سړي داس خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په لاس ورکو ادا به کو قسم په خپل برت سپینسي زبر دې څنګه ستاسو سره مایګه وکم.
تیر ځل د چمن پر لټ څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزي او غوسلاب په نمونه د پر لټ مشران ونی ولاب زنداني کړل چې ورسته د ځایي ګوندی مشران په هڅه خوشسول. د چمن پر لټ ځایي مشر غوسلاب د پر لټ ګډونوال ته وویل چې دوی په سولې زتوګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري کړی
چې د سېچو ورته یم اغوستې او د دې سو ورته یم اغوستې او د ټوچ ورته یم اغوستې دا دونی زور وردی مل و دی زور ورد وایو چه مجموز پاس کهو زهری کهو چه زمان سر